حالا هم اسمت ساروان به استودیو آمده و بیشتر بشنیم در برنامه ها چیا دارن. خوش آمدید سابان سه.
دیر مننه نعیمی صاحب ستره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په ښارونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي دي. اسمت ساروان هم په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مهرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خویانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالي په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعې د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانۍ مامورې فاطمې احمدي د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځوره ولیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې دي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د سپک اخوډاب راپورونه هم ورکړی شوی دي. د جرمني حکومت ویلي چې شایي دیر زره کسان ده مظاهره لپاره راوتلی وو او درې زره پولیسی ده امنیت لپاره گمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي و تبلیغاتی مسئله او د کرونا وایرس اوبا د خلکو د غولولو لپاره یو تیوری ده. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. په بیلاروس کې د امنیت شورا پرون د مظاهرو د غلي کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو له خبریالانو د کار اجازه واخیسته، خو له دې سره هم پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې زرګونو کسانو لاریون وکړ چې ډیری پکې ښځې وې. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او موږ
د افغانستان د وینې بانک تمه لري چې خلک به نن 1,00,000 سی سي وینه ورکړي. نن د بې درکه شویو نړیواله ورځ ده. ډیر افغانان خپلو ورکه شویو عزیزانو ته په تمه دي. افغان چارواکی وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. د دې خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاند سانګي او حقیقت څه دی؟ نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا پر مراسمو په کابل کې څو حملې شوې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست 4000 کسان سش کال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتی چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزر ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شیګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
و موریدل چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې د کابل شهر بیلابیلو ساحو ته تللی وو اوس بیرته سټوډیو ته راګرځېدلی دی. زهیرمل صاحب، د شهر عمومي وضعیت او امنیتي تدابیر څنګه وو؟
سهار پخیر د کابل خار بیا لا بیل سیمی چې اهل تشیع پکې ځای پر ځای دی او نن ځانګړي مراسم لري د امنیتي ځواکونو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي د افغانستان درې ګونی قواوی د ملي پولیس ملي اردو او ملي امنیت سرتیری د خار په بیل بیل سیمو کې ځای پر ځای شوې دي ترڅنګ هغه سیمه چې ځانګړي مراسم پکې ترسره کیږي یا تکیه خانی دی او یا هم هغه مسجدونه چې د دې مراسمو لپاره ځانګړي شوې دي کلک امنیتي تدابیر نیول شوې لاري ورته تړلې دي او بغیر له هغه کسانو څخه چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورزی چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي همدارنګه هغه ځایونه چې نږدې لاري ورسره تړلې دي یا هم دغه تکیه خانو سره بیا هم مسجدونو سره بند دي او سره تقریبا په یو ادرس باندې لاره ورته راځي امنیتي ځواکونه حتی یو پلی کس دام اجازه نه ورکوي چې دې ځای ته داخل شي د موټرو پر مخ باندې هم دغه لارې تړل شوي دي او له خلکو هم د کورنیو چارو وزارت او همدا ډول د ملي امنیتي ځواکونو په ګډه اعلامې کې غوښتل شوي که کوم عاجل کار ونه لري او یا هم کوم صحیح نه وي خلک په خپلو کورونو کې پاتې شي
ډیره مننه امید ظاهرمل و چې د کابل ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول د سږ کال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي خود عامې روغتیا وزارت وایي په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیول شوي دي تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د احمد علي اندېښنه دی وایي د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د ټولنیز واټن د مراعاتولو لپاره هڅه نه ده شوې د چنداول په تکیه خانه کې احمد علي ازادي راډیو ته وویل
ما گفتیم که بایدای ما ماسک توزیع کنیم اما
مگویل ماسک ویشل کیږي خو زمک لطوان نه پورته دی خزی او نارینه چې دغه مراسم ترازی باید زدی افونی شي ستونزې ډیرې دي خدای دې مرسته وکړي چې څوک پر کرونا اخته نشي
خو لیدل کیږي چې د عاشورا د مراسمو ډیرو لږو ګډونوالو ماسکونه چولی او لتکی خانه بهر په ډیرو لږو کسانو مایع درمل پاشل کیږي د عاشورا د مراسمو ګډونوال وای دغه درمل هم د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو لخوا راوړل شوی دی د عاشورا د مراسمو بل ګډونوال میر محمد حیدری وای د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه مراسمو کې پر کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي دغه په خبره دغه وزارت باید په تکیه خانو او جمعهتونو کې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې اقدامات کړی وای
د مسولې کرونا کس باید ایره دولت
باید د کرونا موضوع په پام کې ونیسي سرنګه چې ازاداری د کرونا وایرس مخنیوي اړین دی خلک چې دلته راځي باید ماسک او دستکشې ولري
خدا همه روغتیا وزارت وای د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره ټول روغتیایي تدابیر نیولې دي د دغه وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکه وای په تکیه خانو او جمعهتونو کې د ماسکونو پر ویشلو سربیره نورې روغتیایي تیاریان هم نیول شوې دي
موږ دوی ته د یو میلیون شاوخوا کې ماسکونه ورکړي دي او د دیر زور په شاوخوا کې هینډرب دي ته ورته نور وسایل دي طبي وسایل دي چې دوی ته موږ په واک کې ورکړي دي امبولانسونه دي او هغه الی چې تبه یعنې پکې معاینات کېږي دا په واک کې ورکړي دي چې دوی کولی شي هر څوک چې په دغه محفل کې ګډون کوي باید لومړی دلته چک شي
حسیني ویرجن هر کله په تکیه خانو او جمعهتونو کې د عاشورا مذهبي مراسم په ډلیزه توګه ترسره کوي او ځانونه وهي سکل په تکیه خانو او جمعهتونو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال د کرونا د وایرس خپرېدو اندېښمن کړي دي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي نن شای د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړي په دې اړه هم وروسته راپور دراوړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 سپاو اوري وس اتبجی او 15 دقیقه شوی د ملی مصالحې عالی شورا وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمیر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی دی. د افغانستان ملی امنیت شورا وای طالبان باید افغان کماندو ځواکونه خوشی کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل سوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وو چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زرتنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال هیله لري چې د طالبانو د بندیانو مسأله به حل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم په شورا کې 9 میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د غیر دولتي غړو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد ګیلانی، ذبیح الله مجلدی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینیر محمد خان، ډاکټر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر او مولوی خدایداد نمونه راغلی دي. همدارس د علماو د شورا د رئیس یادونه هم شویده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
پیشو ته در رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلي مالی تاوان په اړه شمیرې ضد و نقیض دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري. سیلابونو په هند او پاکستان کې هم خلکو ته په وروستیو کې ډېر تاوان رسولی دی. د آسیا په جنوب کې په عمومي ډول د مونسون موسم د جون په میاشت کې پیل سي او د سپتمبر تر پایه رسیږي.
زموږ اخلا آزادی رادیو او د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څانګې. په دې خبرونې کې په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. کرونا او جګړې ځپلو وسګارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کرونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان وسګاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدی شي او سلګونه زر افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نورې نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره ګڼو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورځپاڼې ته په کندهار کې یو زده کوونکی نذیر احمد ویلي چې ښوونځی بند دی، وخت یې ډېر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورځپاڼې په روزګان کې د څلورویشت کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر افغان کروندګرو په تېره بیا په هلمند کې چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کېږي د کوکنارو کروندې په باغونو اړولې دي. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورځپاڼې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذه ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سوله ییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورځپاڼې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي. خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورځپاڼې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت ته رسېدا امکان نشته، او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شا نه اړوي. دا ټول د ورځپاڼې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د امریکایي باسکټ بالارانو د اعتراض د پای ته رسېدا حال درکو. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیست او پیر پرزه دی د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړي؟ جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په امریکا کې د رایې اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک به د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رایې اچوي.
په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رایه اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپل رایه په خپله د رایې په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23 نیټه یو تورپوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې لوبي تحریم کړي. د هاکی، ټینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندې شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه څه چې په NBA کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د ویني بانک وای نن شای د عاشورا پورس خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړی. د بانک ته رئیس پوینا په ورستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینه اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډی وی نادر په راپور کې
د افغانستان د وینی مرکزی بانک وایي هر ورځ ل شپیتونه تراویا پورې کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 350 سی سی وینه ل ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د وینی مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان یو یا ناروغان وي داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده ته وینه ورکوي او نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د وینی مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینی راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل لمخې د محرم په لسمه لزرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپل خوخه د وینی ورکوونکو شمیر زیات شو. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامه روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکي خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوي.
د خاغلی هاشمی په خبره په تیرو سلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د وینی ورکوونکو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیر نوری نورستانی له کابل څخه لیکلی زه د افغان حکومت څخه خوانم چې طالبان تر هغه پورې نه خوشی کوي چې طالبانو د افغان ځواکونه خوشی کړی نیوي. بل اوریدونکو لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي بین الافغانی خبرو ته ډیر خوشبینه یم او له دواړو خواو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې د خبرو لارا ورکړي او له دې طریقې یوې نتیجې ته ورسی شي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي دلته بادامو ښه حاصل ورکړی دی خو بازار نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی د سولې هیلې زیاتې شوي دي که الله کول افغانان به د ښو ورځو خاوندان شي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي خدای دې وکړي چې په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي؟ خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي د هلمند سین اوبه زیاتې شوي دي، خو ولسمشر باید د هلمند اوبه د ایران نه راوګرځوي او په خپل هیواد پرې آباد کړي. بل اوریدونکی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان ښار لیکي عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنګونو له وجې افغانان یو بل سره وژني. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه حلیمی تندر لیکلی دي د خوراکي توکو بیه څلور چنده لوړه شوې ده، خلک له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د دې فرمان سره سم چې ارغ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور راتلونکې پنجشنبه وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قمندان انعام الله وبښل شو. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني وکړه او ویل چې په دې برید کې شاوخوا 19 نور طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. هغه د بشري حقونو کمیسون دا خبره ورسته لدی وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي د پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولی دي. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او آسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. او د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه ان بی ای ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې د لوبو میدانونو ته بیرته وګرځي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اورید. نن د عاشورا لسمه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. په دې مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې مراسم دي. او د افغانستان د وینو بانک وایي چې هیله لري چې په دې ورځ به خلک یو لک سیسی وینه ورته اتیا کړي. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
من خلق همیشه وقت دوستانو سره څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړي مشور سره به کول او د ستړي مشي نه پس ماسک ما چول زده فونی مواد په ځان باندې استفاده کول ډیر باندې نه ګرځېدو د تا کرا تاسو هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بازي قوانين موږ ځان باندې رد کړې دي نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی.
په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسد الله وای
په خا چې کله د کرونا نوې راغله او د پاغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل د موږ سره خرید فروش په ځخ زیاتو او قیمتونه ډیر زیات لوړ شي او اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه ډیر زیات راټیټ شي نسبت تر پخا اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کم ده ډیر زیات کم ده یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کېږي
اوس پښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کېږي په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي آزاد راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی ښوونځي ته ځو درس وایو هلکان ماسک نه کاروي زه په خپل هم نه کاروم
زه مسکا یم ټول مکتبي مکتبونه شروع شوي دي هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي زه هغه ته ګورم زه هم نه کاروم
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېټ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هوادار مداغه غږ ده چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي کنه خدای مګړه زموږ دغه ګرام چې اوس ټیک شوی ده نظر خو دا یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه پیسدي مون لوړ شي
خغلی ترکی دغه شان د محرم لسمی نیټې مراسم ته په اشاره ویل په دغه مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي
د ناجی صاحب په راپور کې مو د یو شمیر د درمل پلورونکو څرګندونې واوریدي چې وایي په تیرو 2 میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي ممکن بیا د کرونا پیښې زیاتې شي
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه در واورو د ورک شو یو کسانو یاد تازه کو نن د اگست 13 د ورک شو یو نړیواله ورځ ده ملګر ملتو د دې لپاره د ورک شو یو ورځ نومول چې د جنگونو د حکومتونو د دیکتاتوریو فشارونو او سیاسي ناخوالو لامل د ورک شو یو برخلیک ته د دولتونو پام واړوي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر کسان پکې بدارکه شوی دی خان محمد سین پدیاره د یو ورکشوی کې سبا یانوی
نعمت الله په سیمایزو پولیسو کې دنده لرله سلور کال وړاندې د ناوی ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي رادیو ته وویل سلور میاشتې په ورک خوري پسې وګرځید خو هیڅ هم تر لاسه نه کړل
چا به زه ورته ولدرته دې زه په څولاله مالته به منه کې پیدا ولدرته دې زه په څولاله مالته به منه کې پیدا خودی په څو ګرځېدل سلور میا چې شش په څو ګرځېدل بیا مانه کې پیدا نو بل راغلم بل کرای ورته کښې نه سلام خو خلک وایي چې ژوند دی خو موږ څه دا راک نه راملنی
نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازې نه سړی وو درې ورونه او درې خویندې لري پلار او مور زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه وسې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وجاړي
مور خو ځان چې دغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي بیا مور دې ونه یې سوه سر پیاسای به د لاسه ورتله بیا ما دوه واره کوچ ته بېوجه د خوره کوي کابل ته مې بوتلله دلته په دغه ازمن کې مې دوایې پکړي دي
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شېبې شماري بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک نه ځي چې مثلا لاړشې به ادارې توکتول از ما داسې یو کس ورک شوی ده بیا لاړشې هغه کوم ځای کې ثبت کړي
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري
مننه چې ازادي راډیو واورئ
کې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو په روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ او سرم ګنګ شي.
او ځوانان څنګه کولی شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسپي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت چې موبایل دی ګوتې پی یا پنم یا یو چې شاید دوستانو سره لګیا وو چې یو بل سره لګي تر یبې یا تر دولس نیمو همدوغ نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دی کېږي. او 9 بجې یا 10 بجې هم دا شاوخوا راځي.
ته خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړم یې، خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چې څه وکم چې دولس نه مخکې نه څنګه کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لس بجې ویده شم، د اولس پورې همداسې اخ پر خاورم خوب نه راځي، بالغې نه راته خوب راشي، بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دغه بیا ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور راځي سم سر مې ګنګ شي، اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روح نارامه یا ستړی دا یې سبب کېدی شي خوب ورنشي.
بشر مال بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له 9 نه تر 2 پورې ناسي و فلي کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي ولګي او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ شي سر درد کې یو ډیر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نه بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی، مخکې له دینه خوب نه راځي، مخکې له 2:30 که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روغتیا سبب کېږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي، د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کېږي، څومره پیسې ضایع کېږي، دوی ته څه زیانونه رسېږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جایو ته ترانسفر کوي په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او افسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نور مسلو معتاد سوی، کېدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روغتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بېلابېلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوا کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دي چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کې ذهني فعالیتونه لري، د کافی خوب نه کې بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولای. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولولي زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځله یو ولولي او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنو خبرو کړل له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه له عاطفي اړخه له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، چې دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي دی راشروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلولی هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول داسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نه شم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر ناوخته کینم سهار گنگ سیما سر می خوگی یا خپل ورځنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولای. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. خدای چې ځوانان د غرخت پام مو کی چې وختي کې ویده شي، خپل خوب به پروي او خپل معمول نه خپل ورځنی کارونه ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولای شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان پاړه راتوایي
چې زه خپل ما دکاندار ما مثال د شپې د 2:30 بجو پر منګ دکانداري کوو، دا غنه بازو مونږ کوو، ډوډۍ خورو او مثال ویده کیږو 9 بجې 9:30 بجې، او مثال ګټه ما ته داده ز په وخت باندې سار وختي را پاسېګم او خپل کار روزګار ته زمو مثال خار تم پکې منډي تم پکې تلې شم، سودام راوړې شم، خپل دکانداري م لګولې شم چې څو مشتریان عزیز ما دکان لګیدلې صفه شوي بوشوي زو مشتری صدقه کولې شم. د نا وخت به د کېدو ډیر ځانونه دي، ډیر تاوانونه دي. مثال نا وخت سملې مازغه دي نارامه فرش نه پوشوي، او مثال راکړه ورکړه کوم ستون زلاره په وخت باندې خپل کارونه تر د گیم نشو کولای.
د خجوان کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډیر کله ذهنی او بدنی آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محیب الله زغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې 10 بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلا یو ساعت کنه 2-3 ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډیر لاندې وي دا باید ونه کاروي. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا 2 ساعت مخکې د څملاستو نه چې مغزه یې په قرار شي. او که څوک داسې روږدي شوی وي تا تر ناوخته پوری کینی او خوب نورځي نو دوی د داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل جانور سره روغ دي کې چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره مثلا ک په عادي حالت کې فرزان ک سهار شپږ بجې پاڅېږي ساده داسې یار کې چې پنځه نیم بجې راوي کې بل ورځ پنځه بجې راوي کې دغه چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي ما غومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او ک بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کې بهترین لاره یم داده چې یو کتاب مطالعه کې بل اخر سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت صلاحکار عبدالباسط انصاری را سره دی او له خاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث ته راغلاست.
مننه. هر څه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کډره تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، د څومره ستر اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
سرنګش تاسو په جریان کې است. اخیرا کوم واقع چې راپیښ شو د پروان په ولایت کې، د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادث او محترم وزارت ته، او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان یو چې ګنشمیر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بي ځای سیوی دی او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په ډیر لس ولایتونو کې، یاد سباندې ډیر لس ولایتونو کې، او د دې ترڅنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجل مرستو ته هم ضرورت لري، په تیر سرپناه ته ډیر سخت ضرورت حتمان هرومره رسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تروسه پوری څه کړی او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت د امور حوادث لخوا، او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغه فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیټه لرو په نامه د کمیټې ډیری چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بي ځای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بي ځای کیږي، مخکې له دې چې دوی کومکونه تر سره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع سوي دي یا پیل سوي؟ آیا کومکونه پیل سوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل سوی کنه؟
مونږ په جریان کې یاست. په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري، او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسی زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق چې باید ورته یو نمبر یې سمه کوي شل سي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو به شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود. هغه ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي په کابل، په هرات، په پروان، په ټولو ولایتو کې د بیزاسي هیوادوالو ته او زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي هغوی ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کېږي. انصاري صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کېږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو له امله بېځایه شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړې بستی دي او عاجل شیان په دې کې دي. په دې کې به څه شیان شامل چې د هغوی مشکلات مرفوع شي؟
مونږ په تیر کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمون هیوادوال چې بیزاسي وو د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مونږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه ترسره کړي دي زموږ افغانانو ته، او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه ترسره کوي. نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړی چې ترسره کوي، مخکې دین باید کډوال چارو وزارت په چیریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروي کوي او بیا وروسته، یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده. اسینه چې بیا د کومکونه چې ترسره کیږي هغه زمون بی وزلو او مستحق او هیوادوالو کورونای ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کمریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی سی د ولایت مسولیت دغه کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت لخوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجام کی.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نرسیږي، اړو خلکو ته نرسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو ته ډاډ سده چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغه ضرورت ورته لري ورسیږي.
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتاون چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوې ده، او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې دوی لالار نه ترسره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بی وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې ترسره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومک انجام
انصاری سی بیاوه موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیزای شول په مختلف ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی نور خلک هم خدای مکړه بیزای سي نو افغان حکومت خو بخپل هلی زلی کوي حتما د بهرنۍ هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري یو غونه مغښتنه سده
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار آی او ایم دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات اوچا داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي هغه ته باید کومکونه ورسیږي
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب ژوند دې مهرباني
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio